سلامونه ستړي مشي د شپې 9 بجې د تاسې مخه کتا ساتې رادیو نوري او ستاسې د رادیو خبرونه څلورش ساته دوام لري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په منځني وڅ په 19 او 25 مترو او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني څ په 12.9 مخه غوړېدل شي. خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرایلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغه محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرایلو په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې، خو اسرایلی مکلف کړي دي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغه محکمې اسرایلو ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغه ابتدایي حکم د ولسو قاضیانو لخوا صادر شوی او محکمې ویلي چې پر اسرایلو لګیدلې تورونه به پر ځای وي. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې له اسرایلو وغواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. ایران د هغو رسنیو راپور رد کړ شوای په کرمان کې د خنډیو چادونه مخ کې امریکا په دیړه ایران ته خبر ورکړی و. د جنوري په دویمه په خبرګو چادونه کې نږدې سلطنه وژل شول چې لسو ډیری افغانان وو. د دې بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلای و. وال سټریټ ژورنال ورسپانې پروند جنوري 15 وویل امریکا له دې بریدونو مخ کې ایران ته خبر ورکړی و. خو د ایران دولتي خبري اژانس ارنا نن د نامعلومو سرچینو په حواله راپور ورکړی دی چې یوی لوړ پوری ډیپلوماټیکی سرچینې د وال سټریټ ژورنال د راپور رد کړی دی. په کرمان کې دغه 14 د ایران د قدس ځواکونو د بخانی مشر قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین پر مهال شوې وی. سلیمانی د 2003 کال د جنوري په 3 د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی و. د ایران له ملاتړه د برخمن حوثیانو هغه توغندۍ لمنځه تللی چې د امریکا د متحده ایالاتونو یوه بحري جنگي بیړۍ یې په نښه کړې وه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا مرکزي قمندانۍ سنت کام په یو بیان کې ویلي د یمن حوثیان د یمن حوثي وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې سیمو څخه د اتن په خلیج کې د کښتۍ ست یو قرويشتون کې توغندۍ د یو اس کارني کښتۍ پر لور وتوغوه. په بیان کې راغلي امریکایي کښتۍ د توغندۍ لمنځه وړی او د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یمن حوثي وسلوالو دوه میاشتې وړاندې پر غزي د اسرایلو د بریدونو په ځواب کې په سره سمندرګي کې پر کښتۍ و بریدونه پیل کړي دي. او د کرکټ د نن نسکلن ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نه افغانستان خپل روستۍ سیالي نیپال ته وبایلل او په دې نړیوال جام کې سفر هم پای ته ورسید. یا د سیالي چې د سولې افریقا په ایسلندن خار کې تر سره شو، افغان لوبډلې د سیالي پچه ګټلې و او نومړی توپ بهنه کړي و چې د ټولو پاړه په سوځیدو سره یې په 5.1 اور کې 1.5 منډې وکړي. په افغان توپ وهونکو کې الله محمد غزنفر تر نورو زیاتې 10 منډې وکړي. د غراز لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داوودزی په ترتیب 10 او 9 منډې جوړې کړې وي. نیپالی لوبډلې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 45 اور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې د نیپال لپاره کاش چاند 5 لوبغاړي سوځولي وو او لوبډل مشر دیف کانال په بخښنه سره 50 منډې وکړې. په دې نړیوال جام کې افغان لوبډلې د ګروپی پړاو 3 وړ سیالۍ خپلو سیالانو پاکستان، نیوزیلند او نیپال ته وبایللې او لمخکې تک پاتې شو. د ویلې د چا پاتې نړیوال جام کې افغان 19 کلن لوبډلې نیمه پایلو بیته رسیدلې و او د څلورم مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی و. به هم ستړي مشه په دې خبرونه کې مو فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان مو یو. خبرونه له افغانستانه پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي د باور لپاره یو خطرناک هیوادونه څخه دی. د دې وزارت مرستیال ویاند تیروس په خبري کانفرنس کې ویل چې امریکا د خپل وګړو له ساتنې پرته بل مهم نومړیتوب نه لري. په ځنګړي ډول هغوی چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شو غونډې ساتل کیږي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د امریکا متحده ایالاتو لخپل ادباو غوختي چې افغانستان ته ل سفر کولو ډډه وکړي، ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي ادباو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پټیل 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپل ادباو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري، په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوی او د برمته شوی غوندې ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسول چارواکي د نیول شوی او امریکایي ادباو پاړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
لدې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي ادباو ته ووایم چې افغانستان ته سفر مه کوئ. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلورم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو ادباو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال دا ونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي، خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي وو چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو له لوري بندیان شوي دي. خو ښاغلی بلینکن د بندیانو شوي او دقیق شمیر نه و خودلې. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او دا یې کړې و چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعالې دي او امریکایي ادبا د انسان تښتونې او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نښې هم شته چې ښایي د دې هیواد وګړي د طالبانو له لورې هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه، خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم ادارې چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12 ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي، خو دوی د دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډېر جزئیات نه ورکړي.
له بازارونو
له لوکالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرایلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغې محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. تفصیل صالح محمد صالح نورو.
په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې، خو اسرائیل مکلف کړي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغه محکمې نن په خپل لومړني حکم کې اسرائیل ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغه ابتدایي حکم د اولسو قاضیانو لخوا صادر سو او محکمې ویلي چې پر اسرائیل لګیدلي تورونه به پر ځای پاتې وي. په ابتدایي حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت د بهتري لپاره کوټلي ګامونه اخلي. په حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید په یو میاشت کې دننه محکمې ته د دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي. د عدالت نړیوالې محکمې دا ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت پر وړاندې کې صادر کړی دی. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي و چې له اسرائیل وغوړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات وروسته له هغې پیل شول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی د عدالت نړیوالې محکمې د ابتدایي حکم هرکلی وکړ او ویلي دي چې دغه محکمې د بشرپالنې او نړیوال قانون په ګټه حکم صادر کړ. د مرغومی اجدی پر 28 د عدالت په نړیواله محکمه یا ICJ کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډلې زوجنه تورن کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي څو سم د لاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبی افریقا د قانوني شکایت تر درج یو ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلي تورونه رات کړل. ویل سی وی چې د فلسطین یو هیئت هم نن په حق کې د عدالت نړیوال محکمې په جلسه کې برخه درلوده. د بدسل کې د چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو کلبند سو یو سیمو کې د ملکانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطحه اندېښنې شول سی وی دي. د فرانسې خبری اژانس په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې پر شاوخوا ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په مربوطاتو کې شل هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي د اکتوبر 9 پرونه جګړه کې 63 کسان وژل سوي او تر 3500 او 400 زیات نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر وایي د طالبانو حکومت په راتلونکي اونۍ کې د ګاونډیو سیمو د هیوادونو د استازو د غونډې کوربه وي. سید رسول مسوي د خبره د پنجمې ورځ په خپل ایکس پاڼه کړې. د راپور د تلرو تر دې وروسته اساسي پیغامونه او تر هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله را سره مهیره وي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر وایي د طالبانو حکومت په راتلونکي اونۍ د ایران، پاکستان، روسیې او چین د استازو د غونډې کوربه وي. سید رسول موسوي د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي اړینه ده چې دا غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. نوموړي وویل دغه ناسته د افغانستان سولې، ثبات، د افغانانو هوساینې او په سیمه کې امنیت ته د دې هېواد د ګاونډیو هېوادونو د ځانګړې پاملرنې ښکارندوی کوي. که څه هم دغه ایراني چارواکي د دې غونډې د محتوا په اړه څه نه دي ویلي، خو درې ورځې مخکې په افغانستان کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هېواد تاس خبري اژانس ته ویلي وو چې راتلونکې اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په کابل کې جوړیدونکې غونډه هماغه غونډه ده چې ښاغلي کابلوف ورته اشاره کړې وه، او که د افغانستان په اړه په مسکو کې بله غونډه جوړیږي. طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو یې د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ویلی. د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنچي ویان سټیفن دوجاری کویلی دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک د پنجشنبې په ورځ د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د افغانستان لپاره د ناروې د شارج دافیر د کتنې په تړاو د ویلامې په خپرولو سره د ښاغلي کبیر په حواله په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په دوحه کې د راتلونکي زیږیدیزې میاشتې په غونډه کې د دوی حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې ده. خو د دې اعلامیې هغه برخه چې د دوحې غونډې ته د طالبانو د بلنې په اړه وه، د جمعې په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ارګ له پاڼې لرې شوې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي که څه هم په کابل کې سیمه ییزه ناسته د دوحې د ناستې په تړاو ترسره کیږي، خو د دوی په ټکو دا کوم ځانګړی اهمیت نه لري او نشي کولای د لویو بدلونونو لامل شي. یو له دوی څخه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
طالبان در انزوا قرار دارن.
طالبان په انزوا کې دي، هغه غونډې چې کابل کې کوي د دې لپاره چې ثابت کړي چې ګاونډي هیوادونو سره سروکار لري، خو ګاونډي د امنیتي او اقتصادي مسایلو لپاره اړ دي چې دوی سره تعامل ولري. هغوی نه غواړي چې طالبانو سره خرابې اړیکې ولري، خو دې دوه نیمو کلونو کې دا هم ثابت کړي چې نه غواړي طالبان په رسمیت وپیژني.
پیران کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز مارج ازادي راډیو ته وویل
طالبان به خوشبین هستند.
طالبان دې ته خوشبین دي چې د هیوادونو استازي راځي او له دوی سره به یو اړیکه رامنځته شي، او د همدې لپاره دا غونډه ترسره کیږي. خو په ټوله کې کومه غونډه چې په کابل کې ترسره کیږي کوم ارزښت به ونه لري تر څو چې د طالبانو په کورنیو او بهرنیو تګلارو کې یو معیاري بدلون د خلکو نړیوالو او ګاونډیو په ګټه رانه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو چې هیواد یې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې، ویلي دي چې په افغانستان سن کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او د دوی حکومت هم ټول ګډونه دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. نوم مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې ملایم ته لسانس یا د مشرۍ سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا خبره پریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم بیا غونه نه اونه تعلیم به نه کړی، دا غونه پوهه به نه د ماشټۍ په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه. دا خلکو ته دغه شی شانتي سرند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یاشم خدمت وکړی شي یا نور شي څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پریکړه بس سم نه. السلام علیکم.
السلام علیکم نزد ریڈیو ٹول اوردن کو کرکون تاز رکم السلام علیکم زاد لاجن زمین دے ہلمند ولایت لوزاد ورسوالی پرشاد دش پیغام شدم نور مرد تا ډیر دا او بو د کمیسر مخامخ یو تقریبا د نزد ورسوالی و د سکوت په حالت کې دا نو د حکومت سره مرد اوشتن لرو چې مر سره کی مرسته وکي او خاص مو اوشتن دا لږ د پرهاد باندې مشتو تړي. والسلام به احترام
دا غه خلق دې شته به خوندې کولې خپل سرونه قرباني شو ماینه وایال به پسرای کې وتا ته به پسرای کې د وتاک زوی در کړو چې دا ماینه وایال ټول بمباریزلې هغه قرباني ته دوی غاړي شي او نن تر ولاړې هغه عزتمن خلق دې چې په اویا دولت زور ته سر ټټ نکي نن تعالی سونه شاور اړولې چې شي کړی دې یا د وای د کلدارو سودا کړی تعالی سونه شاور اړولې دا چې خپل ورس سره سړی کی دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي خپل پاچی کوه په بیغامه یې کوه ولس چې دونه سره وغمه د افغانستان خلک دي لونه هغه مې دښمن ته جوازي ورکي نو دا شي ډیر مغرور خلک د ما بین تل دي یعنی ستابه سالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ نیول چې نن هغه مخالفین څه قسم پاله په تام ذکر کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکو. طالبانو په کابل کې یو شمېر کتابونه له کتاب پلورنځیو ټول کړي.
ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خبرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د ده د نوي چاپ شوي اثر ویر لړلې داستان په اړه شخیدلی یو.
دا د نثرو د نظم د سرحدونو داسې پکې د منځ تللي ښکاري.
شعر لرو
او مخولي ارزوګانې نیمې لوڅي نه په کور ایساري دلی نو وتلی
دا به هم واوري چې په کندهار کې د سرخونی انا مخبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کم کندهار چې پیژند کې جن په امدی خلګو دی
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده.
طالبانو په کابل کې له کتاب پلورنځیو یو شمېر کتابونه ورټول کړی دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته، خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شخ او نوم نه خپرې شي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تیرونې په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې د کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قران کریم نسخې ور وسپاري. د کتاب پلورنځیو جنو مسولینو ازادي راډیو ته هم ویلي دي چې په خو هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غشتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شو. دا چې اوس څنګه د استخباراتو غړي توانی دي لیدي چې دا څه وکړي د دې علت لانه د روشانه شوي. لننه نږدې دیرش لسیز مخکله ممکنه و چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو لاغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی د هندي ول اصل بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1983 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا ورسته د دې کتاب په خبرېدو په پاکستان او بنگلاديش کې بندي سو لګید. ایرانی چارواکو د سلمان درشتی د قتل فتوا ورکړه او د دې د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یو امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنې شي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو ترڅنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوې دي، دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې د ابن اسحاق له سیرت او د طبری له تاریخ استفاده کړې ده او هدف دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وزي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویی ریالیزم دی، پیښې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیښې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک وایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپله رشدي په یوه مرکې کې ویلی وو چې د جبرائیل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطانی آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو 1900 کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوی دي هیڅ یو دومره ونه پلورل شي لکه هم دا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحده ایالاتونو کې وکاس پر سلمان رشدي په چاړي حمله وکړه، په بل ورځ په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطانی آیات ډیر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعر د عادي خبرو معنا اخیستلی شو؟ که داسې وي نو خدای پاک خود شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډیر مشهور شاعران که د ظاهري معنا په ټول وتلو کفر ته وزي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د معنا له مخې مولانا بلخي قران کریم ته په دې سترګه کتلې دي چې یو برخه لکه پورتکه اضافي ده او یو برخه لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصر و مشهور شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یو بیت کې وایي دین مؤمن دین تدبیر و جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهری معنا له مخې که چیرته یو څوک د یو عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثار او فهم آسان نه دی. په پرمختللیو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ورزیات نه شول، زده څه دي بیرته تکرار کړل. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډیره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وشبړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول د کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا وو نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې وو او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تېره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې درسره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غږونه خبره شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابل ډول کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغاني وزیان اړولې. د کتابونو خبرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوی کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو لوري د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې د دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوی. د کتابونو خبرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لزګونه خبرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه ورسره خبري کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبري وکړي. ازادي رادیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم تر لاسه کړي، هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته د دغه کتابونو د نپلور امر پکې شوه. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. دا دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر او چې دوی لري د دې ده. زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دی وايي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه دلوستي او خایي وازي د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجب رحیمی چې لګ تر لګه په دریو خبرو شوی کتابونو بندیز لګیدلې، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره پټکر کړي.
طالبان د اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف تر سره کړي. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوري خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د دې عالم مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو، د عقایدو د انحراف، ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي وو او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر کتابداریو ته دا ویلي کتابخانو کې چې دغه له مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بل خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبر اقتباس کړی دی چې وای د لنګواله په وخت د بی مور چیخي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لا سوب شي وحل وګوره. بیا ووایه چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منستر اخلي وي چې څوک خوان پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظومه سر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه زمي له استاد درویش تورانی سره شخه دلی او لمړی د دې خبري وضاحت ترې غوښته چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې د څه منسوبې نه جوړي. شاعر چې بس لیدلې دي چې ویلې دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته وي، بس دا هغه څه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلیجه څوک له امر ته وای او څوک سور ته وای. نو او خپل لاس یې خو هر خل چې راځي اول ور راسي په خام شکل کې اسی بس خسر پی وای یو راغوندي او ورو بیا یو خبر ورسره نشلی، بیا بل خبر ورسره نشلی، بیا بل نشلی. دا نه نو بیا یو پورا یو شکل واخلی. دا هم دغه څه ځین دی خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو تیرې دي او اوس بیا دغه شکل یو واخلی او بس ورته کښېنستم بلې کورو مې دعوه کړې. دا
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلې دی چې لمړی د انسان په ژوند کې د اوهام او یا توهمات پاړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوست ځنګړې سوی ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ پاړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوی ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخه نه دی راخستی؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مختلفات ستونزې د مشکلات او د چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزرم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختمی بله را پورته کیږي چې هغه سره د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او دا هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاریخ تصور بنیادی دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به وي او خوري به. نو دلته چې دی کنه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او د مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلای سي، یا په څه ډول یو مثالی ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولي نه دي توانېدلی چې یو مثالی ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه، دا مثالی ټولنه چې راشي، د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو د برکت کې، نو اوس چې ته ګورې هم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغه چې ډیموکراسۍ کې دا حکومت د ولس دی، او ولس څوک شنولی دی، هغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي تا چې دا به ورپوره کوي که نه، نو هغه لرې کوي. نو دا چې اوس دی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي، د خپل وطن ته خو هغه خلکو د پاله وړي، هغو چې دی کړولی دي، که دغه راسې که نه، هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه. دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام، یا په انګریزي کې سوسایټي ورته وایي، چې هغه کې ستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړیږي.
څه مننه. یو بل موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال یو شاعر څه مه کوچ ولې درته مه، شاعر مجبور بچ په دا لاره بځي، شاعر کې دننه یو فشار برابر دی. او دا نو په زمانو کې چې دا افلاطون سر واخې کنه، چې هغه ول چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به دا قوت په خوله کې کنه، نو دا آسماني قوتو تر اثر لاندې د پدای د خپل هغه جمهوریت څخه وایستې کنه. نو دغه پس بیا ټول خلکو ته تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي، دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی، او هغه خیال زه پر دې به مجبور کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د بیا د ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده، یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالي ده، په خوشحالي باندې ختمیږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې کنه، هغه د کتارسیس یو تصور دی کنه، چې دغه دغه چې خلک ګوري هغه وخت نو د تیاتر و د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی دا غم دی دا درد دی او دا چې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چا انسان وژړی که نه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې څوک د تیاتر سره راووتو چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوساوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم وي ماکم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاته دی چې وژاړي نو دا وځي که نه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحي که نه نو دا هم چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په به په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي که نه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دغه د بل غم یې که نه چې د تیاتې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف و رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم وي او دا خوف ورسره چې ما سره هسې نه وي چې دا وشي که نه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي که نه په دا خو موږ پوهېږو نه بس موږ په دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و او دغه په دې راغلی و په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې دا انسان براتګ چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه مشکلات نه انسان بدریږي
ښه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړي دي دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا ما دغه شه ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه وي بیتونه وي نو غلس بیت وي ته یو بیت پکې ووایم بس نو هغه بس بندې کې بس دا یو بیت هم کافي دي که نه او نظم به سر تر پایه وایه هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سره ته چې نوکۍ تر پایه بیا وایه دا بس دا یوه کیسه ده دا ده د انساني چې دا کوم غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده که نه یو فلم دی روان دی که نه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي که نه هره کیسه پر خپل ځای یو سین دی بیل تراله بس دا ځای دی وکاتې یا بل بلړ یا هغه ځای وکاتې که نه نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د براتګ حماسه ده
او بل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته یو سړي ته ویل اشاره ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا دونو سنگ مرمرونه راوړي دي او دا دونو ډبرې راوړي دي خو سدا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه داسې مرته استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا باچا به کې اوسي رابل به کې اوسي تا څه دا کسی کتاری سره دخ کړی دي نو دا هم یو سوال کېدای شو دا هغه او دا هغه چې کوم هغه استتیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی که نه اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی شم که نه چې د تاج محل جوړولو خو ډېر معمارانو به خوبونه لیدلي که نه خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کوئ که نه چې هر شی به تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه بس شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ځین کې دا خیال را پیدا شو دا دغه شکل مقصد دی.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ځین ته رااله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره، بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري، دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله؟
شاعر ذہن دے کہ پاک کی چکم اگر ٹیکنیک سراتی دے داد مرام یو نو شعر ورن نو تلے دے کہ نبیا یو آزاد نظم ہم یو شے دے شاعر تخیل کی اس پروت دے کہ اگر شے شے زیگ جی کہ نو دا دا شیم خپل اثر پک لری یو زیگ پل کارو کی کہ نو زما بزین کم ظاہر چ مورا نظمونه ما نورم لیکلی د زما په دار نور شاعری کې په نظمو کې پابندم ستا مورا مستا خدا دا سدی کنه چې دا لګه دا ته چې اوس د نصر خبره ک دا لا سدی لکه بیخی و نصر ته نزدې دی لکه د نصر جملې دا چې ما چې لیکلی دا چې ته وای نو د دې مصرو دا الفاظ و ترتیب بیخی نصر د نصر جملو ته نزدې دی دا چې اوس ته وای په دې کې دا الفاظ په لحاظ هغه تشبیهات او اشتهارات او اشان چې په شاعري کې دا ټول صدا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې هغه الف ب نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دوی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغه سې اثر کولای شي لکه د اعظم خان او دریال درخواني نقل چې دی اوري لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري کنه نو دا چې ته وایه ته په خپله د نصر و د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي بابا خال ښکاري.
تر کومه ده چې ما د کتاب ولوستی دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه، یعنی چې کله ستاسو د ورستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته وتله، ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري، بیا نو د شعر د مختلف قسمونو دي دا څه ارزښت لري، دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري، دا چې دنیا ته ډرامه رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري، دا د انسان په خټه اخښلی دي، انسان تخلیقی انسان ته چا دا نه دی ویلي، انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دي دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دا شعر دا د ته په خمیر اخښلی دی، او دا یو وای چې لږ ډیر هغه شعر لیکي او شعر وای یو هغه چې دغه دومره ډیر نه دا د شی په دا په خمیر کې، لیکن دا چې اوریا دا اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی، نو دا شی اوس دا چې ته دې ارزښت دی نو دا ارزښت دا ټول شیر چې د ادم اولاد شر راغلی دي زموږ کې دا وسره ملګری شوی دي، کیسه چې راغلی ده دا وسره ملګری شوی ده، دغه تخلیقي ادب چې ورته وایي دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ورته وایي کنه نو دا دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دې ته کتلای شو، دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسیدلې دي کنه دې رسید بنیادی شی دا هغه دي هغه استتیک ویلیو چې ورته وایي هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایي هغه پکستان کنسته چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شی اور باندې خبره کوي چې اول دې ته پاره بیا خپل خلګي چې هغه بیا د تلی چې په دې کې استتیک پلیجر چورته وای هغه جمالیت هیز چورته وای خون چورته وای هغه څومره دی دا نو بیا یار لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلی دی. د یو معیار ده د دویم ده چې به موږ تاسو از موږ کرکتون کې چې دي هغه پر دې باندې باسونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې دا شیستا په دې کې لږ دي په دې کې زیات دي نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو د عادت شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي ما چاته ول ما دا شاعري داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه ګزارېږم دا بل چلوان کې دی ولې ګزارېږي دا توازن دا واغه په دې دی نه پوهېږي خو بس دا چلولی دی چلوي چلوي دا پریکټس دی د دې قابل کړی دی چې دا چلولی شي موږ هم بس دا شاعري دا شي کوو کنه سایکل دی چلوي اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي نو دغه نور خلک کې تاسو هم راځئ نو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه اعظمي مرکه اورېده
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د ژوند آزمایشت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو دا شعر د دوی په شخ کې سره اور
اسمان څکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برسللی په دې منس کې داز میخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی اسمان څکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی اسمان څکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی په دې منس کې داز میخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړې شګی د محال د منګوټی د غړې شګی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د باور د لارو د خپو تناکی د باور د لارو د خپو تناکی د شکونو د ازغنو لارو پلی د هوس لوګي او ويرو بلادار د هواس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هواس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د اړتیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه په کور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه په کور ایساری دلی نه وتلی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چا د خاورو ټولولی د غرزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی د غرزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی هر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولې تور ماخام د لمر د لوی څراغ
تور ماخام دل مر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی تور ماخام دل مر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د ژوندون د ارتقام راندې غړلی د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د ژوندون د ارتقام راندې غړلی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي نو آسمان سکی دوا د خیر او شر بولجلی نو آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی چې پدی کی خپل واکه انسان ته وې چې پدی کی خپلواکی انسان ته وای چې پدی کی خپلواکی انسان ته وای زا آزادی چې په کومه مخس غلی زا آزادی چې په کومه مخه زغلی
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اتل هیل کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چارې د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست د لرغونې کلا د بیا رغونې چارې به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار پارغنده پولیسوالی کې دا احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعات او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه شمور چیر واره غلیش کتنې محالات یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټون وکړل د غزې د جوړو لپاره چې دا ویل ورغه سی حالت پاته سوې دي. بیا الحمدلله د معلوماتو سو چې مخکې د غزې یو خداکار بیرته درېدلی وو نو دا غزې لپاره د امیر بن صاحب حبل الله هم د خاص هم د سپارښتنه دا و چې د غزې نو چې کوم د غزې یو حالت کې یغه چې جوړ سی مخکې مصیبت چې تای دی لیکلی وی نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې د غزې ابيدي وي زموږ تاسې تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک او مؤسسات هم وايي باید کوم مؤسسات هم کوم کنه کلی دی پر غولو کې
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز جمعنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاره به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د 012 پنوم یو نظامی قطعه جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
حریمونه می د عبیدو ټاکلې دی ورته چې په څوک نه راتیږي که چا کړی وي نو هغه د دې څخه سده نه هغه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیرته خپلو نو په هم کې موږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده دا یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی سړي یو سړي حق دی غصبې دا ټول افغانستان ملت حق دی دا د مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک شتمنی ده باید د دې سړي لري ووسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دی پر هغه باندې راس کیږي هغه ځای دی غصبې نو دې پر کلک هوډ لرو ان شاء الله چاته به اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي یا خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول شي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دی ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان نیکه احمد شاه بابا نازو انا کوم کندهار چې پیژندل کیږي په همدې خلکو دی هک اولیات هم باید ته ورکو وسې چې دا ورغه وسې ځکه سیلانیان دي
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده ځکه هر سیمه چې د پاغ خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمد شاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزه بلل کیږي د یو لسو څلور اویا او یو لسو شپږ اتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې ژمنه کړې و خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځندې.
په راپور کې مو واوریدل چې د زرغونیانه مقبره به د دروي میاشتو په ترڅ کې ورخول شي. د زرغونیانه د وخت د کیسه مشهور ده چې وایي په 1904 ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغشتل او له هغه سره د کندهار شار د ساتنې په اړه مشوره وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی لشار دیوالونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې وروغشت او ورته ویل زوی هغه افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغه به څرنګه له دشمنه ساتي. بابا غلی شو او د زرغونی انا خبره یې ومنله بیا د خندقونه او دیوالونه ودان نشو. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زحمت چې بر لته سو اجازه اخلم شدی.
پائمالا کرم آشتی